څلور بجې سوې د خپل کوربه سلامونه ومني. په خبرونه کې دا راپور اوري چې د امریکا پوځ په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اکمالاتو ته د منځنۍ آسیا د هیوادونو لارې انتخابوي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې په پاکستان کې یوې چاودنې درې پولیس وژلي. بل خبر دا دی چې په تایلند کې نن انتخابات وسول. خو تر څه مخکې د افغانستان خبرونه.
په کابل ښار کې نن یو ځل بیا چاودنې څو تنه پولیس ټپیان کړل. د کورنیو چارو وزارت وایي چې 15 نورې خصوصي امنیتي کمپنۍ هم بې وسلې کړې. او په فاریاب ولایت کې د لاسي بم په حمله کې نن یو شمېر زده کوونکي ټپیان شول. د خبرونو تفصیل. په کابل ښار کې د مزنګ سلورلارې ته څیرمه نن له غرمې وروسته په چاودنه کې درې پولیس ټپیان شول. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان حشمت الله ستانگزي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه کمزورې وه، خو د پولیسو پلټنې په دې اړه پیل شوې چې چاودنه څنګه شوې.
د پولیسو څنګه دغه موضوع په اړه پیل شوي دي او تر اوسه پورې کره معلومه نه ده چې دغه منفجره توکي مخکې په دغه سیمه کې ځای پر ځای شوي ول او یا هم د چالخوا خصوصي پندغه شوي.
د سرګند کړه چې په دې چاودنه کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله نه ده وخته او زیانونه یې هم ډیر کم دي. ویل شوی چې د دې چاودنې له عمله د نږدې ودانۍ او ځینې خېخې هم ماتې شوې دي. لا تر اوسه د چاودنې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې 15 نورې خصوصي امنیتي کمپنۍ هم بې وسلې کړې دي. د دې وزارت له تروریزم سره د مبارزې رئیس جنرال سید عبدالغفار سید زاده نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دې کمپنیو څخه څه باندې 1500 میله وسله هم ترلاسه شوې او تر ډیره دا کمپنۍ لوړ رتبه دولتي چارواکو او زورواکو پورې مربوطې وي.
دغه زوردار والا او چې زوردار والا ډیر زوردار والا او حضور ونه رسید قانون په تطبیق سو چې اس چا امله لاس را نه غي ډیر زوردار خلکو خو لیکم قانون ده یا هغه څوک دي چې عدالت نه مني قانون نه مني بل اخره به هغه خپل خجالت شي.
د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې نن له غرمې مخکې د سرحدي پولیسو سره په نښته کې دوه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په پکتیکا ولایت کې یو امنیتي چارواکي چې خپل نوم یې سرګند نه کړ ازادي راډیو ته وویل چې څلور تنه وسلوال طالبان په ټپي حالت کې نیول شوي هم دي. د ویل چې یو اندازه وسلې او نور وسایل هم سرحدي ځواکونو ته په لاس ورغلي دي. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د فاریاب ولایت په مرکز میمنه کې نن غرمه مهال دی او خونځي مخې ته د لاسي بم په چاودنه کې ولستنه زده کوونکي ټپیان شوې دي. د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامې په خبرولو سره ویلي چې د لاسي بم د حمله د یو کس لخوا چې پر موټر سایکل سورو د علي شیرنوایی د خونځي پر زده کوونکو شوې ده، خو کله چې نوموړي کس غوښتل له سیمې وتښتي د پولیسو لخوا ونیول شو. په خبر کې ویل شوي چې د دوو تنو زده کوونکو روغتیايي حالت نازک دی. افغان چارواکي وایي چې د مخدره موادو او الکولي مشروباتو نږدې سلوختنه قاچاق کوونکي په بند محکوم شوي دي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه اته دیرش تنو قاچاق کوونکو ته له دوو نه تر شلو کلونو پورې د بند سزا اورول شوې ده. څو ورځې وړاندې هم شپاړس تنه د نشه یي توکیو او الکولي مشروباتو د قاچاق په تور په ورته توګه په بند محکوم شوي وو. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
د امریکا پوس په افغانستان کې خپل ځواکونو ته د منځنۍ آسیا لارې د اکمالاتو رسولو بهیر پراخ کړی دی. متحده ایالات ویره لري چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې بحران به د دغه هیواد له لارې اکمالاتو ته ورپېښ خطر زیات کړي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د رپورټ له مخې امریکا په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې پرتو ځواکونو ته نوي پسلو کې اکمالات د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې کړي دي. دا مهال د دغو اکمالاتو پسلو کې څلوېښ د منځنۍ آسیا د هیوادونو د ریل ګاډو په واسطه افغانستان ته رسیږي. واشنگټن پوسټ دغه معلومات د امریکا د دفاع د وزارت په حواله خپاره کړي دي. په عین حال کې متحده ایالات له ازبکستان، قزاقستان او یو شمېر نورو هیوادونو سره خبرې کوي څو د دغه هیوادونو له لارې افغانستان کې میشتو ځواکونو ته اکمالات وکړي. په افغانستان کې دا مهال شاوخوا یو نیم لک نړیوال سرتیري میشت دي چې څه کم سل زره امریکایان دي. د پاکستان پولیس وایي د دې هیواد په شمال کې د پولیسو پر یوې پوستې باندې د وسلوالو په حمله کې درې سرتیري وشل شوي دي. دا حمله تېره شپه په خیبر پختونخوا ایالت کې چې له سوات درې سره نږدې ده شوې ده. سره له دې چې د پاکستان پوست په 2009 کال کې په سوات دره کې د وسلوالو پر ضد ستر عملیات ترسره کړ، خو بیا هم دغه سیمه د دوامداره تاوتریخوالي شاهده ده. په تایلند کې خلک نن په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي. دا انتخابات په دې هیواد کې لشپکلن سیاسي نارامۍ وروسته یو ازمیښت بلل کیږي. ټاکل شوی چې د تایلند د انتخاباتو مقدماتي نتیجې نن ماښام پورې څرګند شي. د تایلند د نن ورځې انتخابات په دې هیواد کې د تېر کال له تاوتریخوالي وروسته چې پایتخت بینکاک یې وځپه او نوي تنه پکې وشل شول ترسره کیږي. د صدر اعظم ابیسیټ وجاجیواس ډیموکرات ګوند د پیو تای ګوند له سختې سیالۍ سره مخامخ دی. په تایلند کې شاوخوا 1.5 میلیونه کسان د رای ورکولو قانون حق لري چې د پارلمان د استازو د جرګې د 500 غړو لپاره رای ورکوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په بیلاروس کې نن د دې هیواد د خپلواکۍ ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې حکومت د خپلو مخالفانو ځپلو ته دوام ورکوي. په عین حال کې راپورونه وایي چې د حکومت د مخالفانو یو مهم مشر له لیتوینیا څخه د ستنېدو پر مهال په منسک کې نیول شوی دی. دا ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د واک پر ضد په تېر ډسمبر میاشت کې پراخې مظاهرې پیل شوې او د حکومت د سختګرۍ سره سره بیا هم د دغو مظاهرو لړۍ روانه ده. بیلاروس د جولای میاشت درې نیټه په 1944 کال کې د روسي ځواکونو لخوا له نازیانو څخه د منسک د آزادولو د ورځ په توګه لمانځي. له دې نه مخکې بیلاروس په 1990 کال کې د جولای 8 نیټه د پخواني شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته د خپلواکۍ ورځ ګڼله، خو د ولسمشر لوکاشینکو د یوه لانجمنې پرېکړې له مخې دا ورځ بدله شوه. او د روسیې رسنیو رپورټ ورکړ چې د هیواد بیلاروس ته برېښنا پرچاوي ختمه کړه. په برېښنا کې وروسته تر هغې ځنډ راغی چې بیلاروس له دې درکه خپل حساب نو تصفیه کړی. د روسیې د ولسمشر ویاندې ناتالیا تیماکووا وویل ولسمشر امر وکړ چې د منسک لخوا د مالي ژمنو په پوره کېدو سره به برېښنا بیرته اعاده شي. روسیې د چهارشنبې په ورځ پر بیلاروس برېښنا هغه وخت بند کړه چې دغه هیواد ونتوانید د دویم ځل لپاره له ټاکل شوي مهالویش سره سم خپل حساب تصفیه کړي. خو منسک د جمعې په ورځ وویل د 1.2 میلیارد ډالر په ارزښت خپل حساب تصفیه کړی دی. د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته بیلاروس په سخت اقتصادي بحران کې دی. روسیا د بیلاروس 10% برېښنا برابروي. دا تر دې مهاله د نړۍ مهم خبرونه.
په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او څه کم 8 دقیقې شوې. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت 15 خصوصي امنیتي کمپنۍ منحل اعلان کړي. د امریکا پوځ په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اکمالاتو ته د منځنۍ اسیا د هیوادونو لارې انتخابوي. په کابل کې د محل د افغانستان او پاکستان د سولې د ګډ کمیسیون غونډه روانه ده. د لاسته راوړنو په باب مرکه لرو. په یو ځانګړي بحث کې د ننګرهار له دوو قومي مشرانو اوري چې د پاکستان له لوري د راکېټي بریدونو په باب کومې څرګندونې لري. د ورکو عزیزانو او دوستانو د لټې پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې نن یک شنبه ده د چنګاښ سرطان 12مه چې د جولای له 3مې سره برابر ده. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي چې له 15 شخصي امنیتي کمپنیو څخه د کار جوازونه واخیستل. د دې وزارت چارواکو نن په کابل کې خبرلانه تول چې دغه کمپنۍ د جګپړو دولتي چارواکو وي. دغه وزارت په افغانستان کې ټولو شخصي امنیتي کمپنیو ته د روان لمریز کال تر پایه وخت ورکړی چې د دې وزارت د عامه ساتنې د ریاست په چوکاټ کې خپل فعالیت تنظیم کړي. تفصیل له کابل د معصوم میوند رپورټ کې.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت په خبرو دغه 15 خصوصي امنیتي کمپنیو په لوړ پړو افغان چارواکو پورې اړه درلوده. که څه هم چارواکو د کوم لوړ پړي دولتي کس نوم یاد نه کړ، خو د راپورونو پر اساس د ولسمشر کرزي د مرستیالانو په ګډون ځینې وزیران هم شخصي امنیتي کمپنۍ لري. د کورونی چارو وزارت د ترهګرۍ سره د مبارزې د ریاست مرستیال عبدالرزاق قمیري د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه 15 کمپنۍ نور د کار کولو حق نه لري او له دغو کمپنیو څخه د کار جواز او 455 میله وسلې هم خستې دي.
دغه شپږو کمپنیو چې دوی وابسته یا په ارکینې بند پای دولت پورې وو، 15 کمپنۍ دوی تر ننه پورې په صورت کل سره دوی فعالیت ځتی قطع شو، خلاص شو، نور دوی حق به فعالیت نه لري، نه په مرکز کې نه په ولایت کې. صرف یو کمپنۍ پاتې ده چې هغه هم حاضر ده. ان شاء الله چې نن بعد یغه نتیجه هم معلومیږي. قانوني کمپنۍ وو، قانوني فعالیت درلود. مونږ ته په همدغه نامه چې دوی په ارکینې بند پای دولت پورې نومول شوی وو.
د افغان ولسمشر حامد کرزی له حکومت سره سم په افغانستان کې شاو خوشبیتو کورونی او بهرنی شخصي امنیت کمپنی په کار پیل کړي چې د کورونی چارو وزارت ته معلومات لمخې پدې کې اټیوشت کمپنی په بهرنیانو اړه لري. دغه کمپنی په افغانستان کې د سفارتونو، ډیپلوماټیکو دفترونو، بانکونو او نور مهمو موسسات نه کوي. خو اوس د کورونی چارو وزارت ټول کورونی او بهرنی شخصي امنیت کمپنی ته خبرداري ورکړ چې د روان لمریز کال تر پایه د دې وزارت د امن نظم د ریاست په چوکاټ کې خپل فعالیتونه تنظیم کړي. ښاغلی امیری وایي چې پاته 15 کمپنی به د دې ریاست له اصولو سره سم کار کوي او خپل سری کارونه نسي کولای.
په مجموع کې 15 کمپنی د دوم د حمل نه تر 28 د خوده پورې تر څو چې د موږ ریاست محترم عمومي محافظت عامه په خپل خود لري دا ټول کمپنیان جریان د سکل کې یعنی لمدا اوس دا شروع ده پروسه چې دوی انتقالي ریاست عمومي محافظت عامه چې په چوکاټ او تشکیل د وزارت دخله کې ایجاد شوی ده دا ټول کمپنیان تر 28 د خوده پورې نور مستقلانه کار نشي کولای بلکې زیر ریاست عمومي محافظت عامه چتر لاندې.
همدارنګ د کورونی چارو وزارت وایي چې له یادو 15 کمپنۍ څخه 28 خپل مالی او اداري حسابونه او اسناد بشپړ کړي او له پاتو نور څخه وغوښته چې ژر تر ژر خپل حسابونه ورکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی د شخصي امنیتي کمپنۍ د لغوه کېدو غوښتنه د 2010 کال په اگست کې له بهرنیانو څخه وکړه چې د ښاغلي کرزی په خبره دغه کمپنۍ په افغانستان کې ملي ګټو او حاکمیت درناوی نه لري. د کورونی چارو وزارت هم ویل چې د کورونی شخصي امنیتي کمپنۍ ټول کارکونکي د پولیسو په لیکو کې جذبوي. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
د امریکا پاوز په افغانستان کې خپل سرتیرو ته اکمالات د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارو پراخوي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یوه راپور کې ویلي دوی دا کار له دې ویرې کوي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ خرابې اړیکې شایي د دې سبب سي چې یو وخت پاکستان په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ته له خپلې خاورې د اکمالاتو لار وتړي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انت څخه اوري.
واشنگتن پوسټ رسپانې د پینټاګون د داسې چارواکي لخوا چې نومې نه دی یاد شوی ویلي په 2009 کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په سلو کې نوي برخه اکمالات د کراچۍ بندر ته انتقالول او له هغه ځایه بیا د غرنیو مځکنیو لارو څخه افغانستان ته وړل. خو راپور وایي اوس د اکمالاتو په سلو کې سلویښت برخه افغانستان ته له شمال څخه رسیږي. دا د منځنۍ اسیا د اورګاډو او سړکونو له لارې ځي چې پینټاګون ورته د اکمالاتو شمالي شبکه وایي. دا واشنگتن پوسټ دا راپورټ لمخې په دې ورستوي کې د امریکا پوز هلې ځلې پیل کړي چې د روان میلادي کال تر پایه پورې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا د هیوادو له لارې اکمالات په سلو کې اویاو ته ورسوي. ورسپانه وایي د دې لپاره واشنگتن له قزاقستان، ازبکستان او نورو هیوادونو سره په خبرو بوخت دی څو د خپلو هیوادونو له لارې افغانستان کې د جګړې ډګر ته د امریکا د اضافي اکمالاتو تیرېدو اجازه ورکړي. په راپور کې ویل شوی چې امریکا همدارنګه هڅه کوي څو د منځنۍ اسیا له لارې د خپلو یو شمېر پوځي موټرو او نورو وسایطو د وتلو اجازه هم ترلاسه کړي ځکه ټاکل شوی چې په راتلونکي یو کال کې له افغانستان څخه درېیمه برخه امریکایي سرتیري وځي او دا وطنه به له پوځي موټرو او وسایطو سره هم ملوي. له بلې خوا واشنگتن پوسټ رسپانه وایي چې د امریکا متحده ایالات غواړي د هوا له لارې هم په افغانستان کې اکمالات زیات کړي او هغه وسایل چې د هوا له لارې انتقال ممکن وي په دې توګه افغانستان ته ورسوي. که څه هم ټاکل شوی په روانو 13 میاشتو کې 3 سر امریکایي سرتیري او د ناټو د ځینو نورو غړو هیوادونو سرتیري له افغانستان څخه ووزي خو بیا به هم تر 2014 میلادي کال پورې په لسګونو زره بهرني سرتیري په افغانستان کې پاتې وي. د دې سرتیرو د اکمالاتو لپاره د پاکستان لار تل له جنجالونو سره مله ده. کله پر کاروانونو بریدونه کیږي او کله د پاکستان سیاسي ګوندونه د اعتراض په توګه په ورځو ورځو د ناټو د اکمالاتو لارې تړي. اوس چې د اوسامه بن لادن پر کور د امریکا د یو اړخیزو پوځي عملیاتو وروسته د امریکا او پاکستان اړیکې خرابې دي له ناټو او امریکایي چارواکو سره اندېښنه ده چې کیدای شي یو وخت د پاکستان چارواکي دا لاره یو مخ وتړي. د ورځپاڼې په وینا دا هڅې چې د منځنۍ اسیا له لارې افغانستان ته اکمالات زیات شي د همدې اندېښنې له کبله زیاتې شوې دي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له پاکستان سره د سولې د دوه اړخیز کمیسون په غونډه کې پریکړه وسوه چې د پاکستان په همکاري له هغو طالب مشرانو سره تماسونه ونیول سي چې په دغه هیواد کې اوسېږي. د ملي امنیت د شورا مرستیال شهید محمد عبدالي له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې تمه ده له طالبانو سره دغه تماس د دوی له راتلونکي غونډې مخکې ترسره سي. دا مرکه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند کړې ده.
عبدالی صاحب په کابل کې اوس وسه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د ګډ کمیسیون غونډه جوړه شوه. که تاسو دا ووایئ چې د غونډې اساسي اجنډا څه وه؟
دا زموږ لومړۍ کاري غونډه وه او زموږ دغه غونډه د هغې فیصلې په اساس چې په اسلام آباد کې د دوو مملکتو تر مشرتابه لاندې سوې وه. هدف د دې جلسې څخه دا و چې دوه ګروپونه به د ټولو جزئیاتو د سولې پروسې باندې بحث کوي او د عملی اقدامات لپاره به زمینه سازي کوي.
عبدالی صاحب، په افغانستان کې د سولې هڅې له پخوا راهیسې روانې دي. دغه کمیسیون د جوړولو اساسي هدف تر ډېره دا ښودل کېدو چې له هغو وسلوالو مخالفینو سره د خبرو زمینه برابره شي چې پاکستان کې اوسېږي. په دې برخه کې کومې اساسي پریکړې وشوې؟
په دې غونډه کې اساسي پریکړه دا وه، زموږ د غوښتنې په اساس چې په تېره جلسه کې موږ پاکستاني وروڼو ته مطرح کړې وه، هغه ده چې دوی به د سولې پروسې د تشویق لپاره هلې ځلې کوي او په ضمنن کې به دوی د مذاکرې دپاره طالبانو سره به وي زمینه سازي وکړي پر دغه مسله باندې زموږ سره توافق وکړي. دوم پریکړه دا چې دا پروسه په دې شک نه چې ډېر نور آباد لري، جزئیات باندې د مسایلو بحث ته ضرورت لري، نو موږ پریکړه وکړه چې د دغه کاري ګروپ لاندې یو بل تخصصي کاري ګروپ جوړ کړو چې پر ټولو جزئیاتو باندې خبرې وکړي او د تخصص په اساس د ځینو عملي اقداماتو پر زمینه سازي وکړي. موږ دوهم پړه غونډې ته چې په اسلام آباد کې د اګست په میاشت کې به جوړېږي، چې په هغه جلسه کې به د دغه کاري تخصصي ګروپ په اساس موږ ځینې پریکړې کوو.
بیا هم په دې برخه کې ځینې پوښتنې پاتې دي د پاکستان د همکارۍ په برخه کې. البته تر ډېره پورې دا د ملا برادر مسله راپورته کړي چې دی لا هم بندي دي، د سولې عالي شورا بیا بیا غوښتنه وکړه چې دوی باید افغان دولت ته وسپارل شي، او ځینې نور طالب مشران چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي په بند کې دي. آیا په دې برخه کې هم څه خبرې وشوې د دغو چارواکو د سپارلو لپاره؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې دا پروسه ډېر پراخ جوانب لري، دغه جملې څخه د بندیانو مسله هم داسې نور. دغه دلیل و چې موږ پریکړه وکړه چې یو بل تخصصي کاري ګروپ جوړ کړو چې پر ټولو جزئي مسایل باندې په شمول د دغه بندیانو مسله چې تاسو مخکې یاد کړله پر دې بحث وکړي او د دغو مسایلو د حل لپاره عملي اقداماتو زمینه د دویم جلسې لپاره جوړ کړي.
یو بل مسله عبدالی صاحب، عملا د وسلوالو مخالفینو سره د تماس د نیولو په برخه کې هم کومه پریکړه وشوه؟ کومه پریکړه ته چې تاسو اشاره وکړه او د کمیسیون د خپلو کاري اجراتو په اړه چې په وړاندې بسکې، آیا په خپل د وسلوالو مخالفینو سره یا د طالب مشرانو سره چې اوس مهال په پاکستان کې اوسېږي دوی سره عملا د تماس نیولو په برخه کې هم کومه پریکړه وشوه؟
مخکې ما فکر کوم دا یاد کړی چې دوی زموږ د غوښتنې په اساس چې اول به د زموږ سره د تشویق په لاره کې کومک کوي چې د سولې پروسې لپاره همکاري زیاته شي، دوم چې د مذاکرې لپاره به زمینه سازي کوي. دا په دې معنی چې دوی به دغه کوښښونه زموږ سره په ګډه کوي چې د ځینو طالبانو مشرانو سره د ناستې زمینه مسایل شي.
تاسو توقع او تمه څه ده چې په څومره وخت کې به تاسو وکړی شئ د دغه کمیسیون د هڅو په پایله کې د وسلوالو مخالفینو سره مستقیما په مذاکراتو کې شامل شئ؟
ډېر اساسي سوال دی، هغه په دې خاطر چې که څوم ډېر سوي د سولې پروسې په اړه خو سرعت پروسې تسلی بخښ نه دی. امیدوار یو موږ چې دغه پروسه چې ډېر زیاتې لاسرونه لري دغه نور هم سرعت پیدا کړي، نو موږ د پاکستاني وروڼو څخه دا هیله کړې ده چې موږ د اوسني سرعت پروسې سره په کافي حد راضي نه یو. امیدوار یو چې دا پروسه به نور هم ګړندۍ وي.
یو بله مسله چې بیا هم غواړم د طالبانو سره د تماس په برخه کې تاسو نه مطرح کړم، په اګست کې چې کومه غونډه په پام کې نیول شوې ده د ګډ کمیسیون په اسلام آباد کې، آیا له طالبانو سره مستقیم تماس به د دې غونډې نه مخکې امکانات برابر شي که د دې غونډې نه وروسته تاسو د طالبانو سره د مستقیم تماس په اړه باندې فکر کوئ؟
موږ دغه کاري تخصصي کاري ګروپ ته دا دنده سپارو کله چې تشکیل شي چې دغه عملي اقدامات لپاره زمینه مساعد کړي. امیدوار یو دغه ناست څخه مخکې موږ دغه کاري ګروپ څخه داسې لاسرونه لرو چې هغه کې مذاکره او مسله مو ګډ وي.
تاسو څنګه دغه کمیسیون یو غړی یاست، د حالت تاسو په څه ډول ګورئ؟ آیا واقعا پاکستانیان د ځل غواړي چې په رښتینی توګه همکاري وکړي؟
مهمه خبره ده، تشویش ډېر زیات لرو په دې خاطر چې بد امنی په شدت جریان لري او دا نه تنها په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې په عین شکل باندې دوام لري. نو زما هیله به دا وي چې دغه بد امنیو ختمولو لپاره څونه چې ډېر سرعت موږ دې پروسې ته ورکولو سه باید وریکو. فکر نه کوم چې موږ کافي وخت لرو چې دې نور منتظر اوسو، باید په ډېر چټکی باندې او په اخلاص باندې دواړه لوري د سولې پروسې پر عملي اقداماتو کار وکړو.
تاسو عبدالله صاحب یو اشاره وکړه چې وخت ډېر محدود دی او کافی فرصت په واک نه لري، آیا دا د انتقال له پروسې سره تړلې څه مسله ده؟
فکر کوم چې نه تنها چې انتقال بلکې دا د ژوند مسله ده. موږ تاسو وینئ چې روزانه ماشومان، ښځې، نارینه، مشران د لاس ورکو، دا د ژوند مسله ده. باید څونه چې کوشش مې کېدلی سي هغومره مې کوشش وکړو تر څو د خلکو ژوند تلف نه سي.
د ملي امنیت د شورا مرستیال شهید محمد عبدالی وو. تاسو ازادي راډیو اوري. د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د قابلګانو پروزل سره به په هیواد کې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې کچه کمه سي. له کابله مخفي عزیزي او نور جزئیات.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د میندو او ماشومانو د مړینې مخنیوي په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري. د دغه وزارت سرپرست ډاکټر سوریا دلیل د یکشن بپورس په کابل کې د قابلګۍ د یو ښوونځي په پرانستې غونډه کې وویل چې د قابلو روزنه د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې په مخنیوي او کمولو کې مهم رول لري. ډاکټر دلیل وویل چې په افغانستان کې لا هم په هرو دیرشو دقیقو کې یوه مور د زیږون پر مهال مري چې دا په نړۍ کې د میندو د مړینې لوړ شمېره ده.
د عامه روغتیا وزارت د راروانو 50 کلونو لپاره د میندو او د 50 کلونو څخه د کم عمر لرونکو ماشومانو د مړینې کموالی په خپل پرمختیايي او ستراتیژیک پلان کې یو مهم هدف بولي. په افغانستان کې په هرو دیرشو دقیقو کې یوه مور د زیږون پر مهال مري. د میندو ډېرې مړینې د مخنیوي وردی، خو په دې شرط چې بیړنۍ روغتیایي خدمتونه د مور د ولادت پر مهال موجود او حاضر وي.
د میرمن دلیل په وینا په افغانستان کې ډېری میرمنې د زیږون پر مهال د زیاتې وینې د ضایع کولو له امله مري، چې کیدای شي د روغتیایي مرکزونو په موجودیت کې مخنیوي وشي. په دغه ښوونځي کې به د بامیان او دایکندي ولایتونو څخه 24 میرمنې د 2 کلونو لپاره د قابلګۍ اړوندې معیاري او اساسي زده کړې کوي. په افغانستان کې د قابلګۍ زده کړې د 2 کلونو لپاره ورکول کیږي چې لومړنۍ او دریو میاشتو وروسته زده کوونکي پر عملی کارونو هم پیل کوي او د زده کړو تر پایه ماهری قابل روزل کیږي. خو د دایکندي والی قربان علي اوروزګانی په دغه ولایت کې د روغتیایي خدماتو څخه سر ټکوي او وایي چې په دغه ولایت کې حتی یو خزینه متخصص ډاکټر هم نشته.
د روغتیایي خدماتو په برخه کې موږ ډېری اړتیاوې لرو. په دغه برخه کې کمیته په پام سره انیبي ډاکټر ته هم اړتیا لیدل کیږي چې راس یو کار وکړي. لنیک مرغه په 14 میاشتو کې د قابلګۍ د دریمه دوره د چپیل سوي ده. موږ په دایکندي کې یو متخصص ډاکټر درلود چې د تاجکستان تابع و. په خوشنۍ سره هغه هم استعفا وکړه. تر اوسه دا تشډک سوي نه ده. په دغه برخه کې د عامه روغتیا سرپرستینه چې د وزارت مسولیت پر غاړه دي ځنګړې پاملرنه غواړو.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو نه موجودیت یو لوی ستونزه څخه دی چې لا هم ډیر شمیر وګړي په ځنګړي ډول خزي ورسره لاسو ګریوان دي. د هیواد په ډیرو لرو کلیوالي سیمو کې د روغتیایي خدماتو د نه موجودیت او د لارو خرابوالی ډیر شمیر خزي د امیدوارۍ او ولادت پر مهال له سختو ګواښونو سره مخامخ کړي دي. د دې ترڅنګ د کورنیو په ځنګړي ډول د میړونو او مشرانو له روغتیایي خدماتو سره مخالفت د امیدوارو میرمنو پر وړاندې د ستونزو په سر کې ده، چې حتی میندې نشي کولای د امیدوارۍ پر مهال واکسین هم وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د پکتیا چرواکي وایي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په دې ولایت کې د بیا رغونې غنې پروژې بشپړې سوي، خو بیا هم په دې برخه کې ځینې ستونزې موجود دي. تفصیل لمرنیازي خبري.
د جنوب ختیځ پکتیا ولایت والی وایي چې که څه هم په تیرو 3 کلونو کې د دې ولایت په کچه سلګونه پرمختیايي پروژې پلې شوې، خو اندېښنه ښیي چې په دې وروستیو وختونو کې د رغونې د پروژو شمیر کم شوی او د ځینو سترو پروژو چارې ځنډېدلې او یا درېدلې دي. والی همدرد د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 2-3 کلونو کې د دې ولایت په کچه ډېرې وړې او لویې پروژې بشپړې شوې چې د ډېری هغو لګښت یې د ولایتي بیا رغونې د ډلې او د امریکا هیواد د پرمختیايي ادارې USAID لخوا ورکړل شوی. والی همدرد وویل تر ټولو ستر اړتیا چې د معارف په برخه کې محسوسېدله د ښوونځي او پکتیا پوهنتون لپاره د ودانیو جوړول و، چې له دې ډلې څخه 145 ښوونځیو ته پخې ودانۍ جوړې شوې او تر څنګ د پکتیا پوهنتون لپاره هم 2 بلاکونه جوړ شوي.
د 3 کاله د مخه پکتیا د نن سره مقایسه کوي، زه فکر کوم کامله کامه یو بدلون کې دیدل کیږي چې مختلفو بخشو کې موږ ته ټول لومړیتوب معرفت ورکړی و. نیک مرغه موږ په دې درې درې نیم کاله کې 140-145 تعمیر د مکتب جوړ کړی دی. ډېر کم به وي چې تر اوسه تکمیل شوي نه وي، اکثر یې تکمیل شوي دي. خو دا هغه شی نه ده چې د دې نور ضرورت نشته. تاسې ولې پوهنتون په رابطه ډېر کار وشو، درې بلاکه ده، دوه درې کاله کې جوړ شو، سامانه په دوه بلاکو باندې کار روان ده، او یو دوه بلاکونه درګه ده په هغه نقشه باندې کار کوي چې دغه لپاره مې امکانات لري. خدای وکړي چې آینده کال کې د پوهنتون ستونزې کم راکمې کړو.
نوموړي دا هم وویل چې د بیا رغونې په لړ کې په پاخه او اساسي ډول لسګونه کیلومتره سړکونه جوړ شوي او لا هم پر ځینو کار روان دی. خو بیا په عین وخت کې خلک دا نیوکه هم کوي چې د ځینو بشپړو شویو پروژو کیفیت ټیټ دی.
لوی مشکل زموږ د سړکونو وو چې سړکونه ټول پکتیا کې خامه وو. نن له نیکه مرغه د اکثریت سړکونه داسې وینئ چې موږ پاخه شوي دي. په دې پخو سړکو کې البته ښه کار هم شوی ده. بدبختانه باید شرکتونو مادې موږ اعتراض هم لرو، انتقاد هم پې لرو، ښه کیفیت سره نه ده جوړ شوی. کوشش کوو چې هر کوم سړکونه ښه نه دي جوړ شوي، هغه باید دوباره جوړ شي.
نوموړی زیاتوي چې د تیرو دوو دریو کلونو په اوږدو کې د وړو پروژو تر څنګ ډېرې سترې پروژې هم عملي شوي دي او پر ځینو یې لا هم کار روان دی. د بشپړو شویو پروژو له ډلې څخه په سیدکرم ولسوالۍ کې د لمریزې برېښنا پروژه، د پکتیا علی دارالحفاظ، د ګردیز او د ولسوالیو د بازارونو سړکونه، او همدا ډول د ګردیز ډنډی پټان لویه لاره چې پرې لسګونه میلیون امریکایي ډالر لګول شوي دي. خو هغه پروژې چې پرې کار روان دی، د ګردیز خوست لویه لاره، د مچلغو برېښنا بند، سټډیوم، د غونډو تالار او مرکزی سلبستریز روغتون دی.
د اوس په لوی شفخانه باندې تقریبا ډېر کار په مختلفو سلبستریز شفخانه ده چې څه د پاسه $10 میلیون پروژه ده چې ده که دا سرته ورسېږي یو لوی بدلون به صحت په اکلم خدای کول راشي.
د دې تر څنګ بل هغه ستره پروژه چې د والي په وینا کارونه یې د ناڅرګندو لاملونو له وجې په ټپه درېدلي، د ګردیز زرمت سړک دی. دا چې له یوې خوا د ځینې پلي شویو پروژو پر کیفیت خلک نیوکه کوي او له بلې خوا وایي چې د رغنیزو پروژو شمیر کم شوی، والی همدرد لومړی نیوکه پر ځای بولي او زیاتوي تر دې مهاله یې هغه پروژې نه دي تسلیم کړې چې په ټیټ کیفیت جوړې شوې. د خلکو دویمې اندېښنې ته په ځواب کې نوموړی زیاتوي چې دی هم پر دې نه پوهیږي چې د پروژو شمیر ولې کم شوی او دا د ټول هیواد په کچه یوه ستره ستونزه ګڼي. خو د ګردیز زرمت پر سړک د کار د بندېدو په اړه بیا داسې وایي:
څو میاشت کېږي چې دې کار په ټپه درېدلی ده. دوی داسې وایي چې RRT پیسې نه لري، په دې خاطر د سړک ماتل د مخکې ویل چې په یوه هفته په دننه کې موږ تاسو ته معلومات درکړو چې موږ دا کار شروع کوو که نه شروع کوو. خو زما ځواب خلکو ته دا ده چې موږ وارو مرو د سایدی نه یا RRD نه مثبت یا منفی ځواب غواړو. که سایدی یا RRD حاضر نه شي دې پیسې ورکړي، موږ به کوشش وکړو چې دا سړک د وزارت فایده مله طریقه باقي کار شروع کړو.
لکه څنګه چې وړاندې یاد شو، په پکتیا کې ځینې لویې رغنیزې پروژې بندې شوې او یا ځنډېدلې دي. خو والی همدرد دې ته هیله مند دی چې ژر به درېدلې پروژې پیل او ځنډېدلې پروژې بشپړې شي، او په وینا یې په بشپړېدو سره به د سیمې د خلکو په ژوند کې جوت بدلون راشي. د ګردیز خوست او ګردیز زرمت سړکونه، سلبستریز روغتون او د مچلغو برېښنا بند هغه پروژې دي چې له کلونو راهیسې خلک جوړېدو ته انتظار باسي، او نظر خوندان په دې اند دي چې که دغه چارې ترسره شي نو نه یوازې د پکتیا بلکې د ګاونډۍ ولایتونو د خلکو په ورځني ژوند، اقتصاد، سوداګرۍ او نورو برخو کې به هم محسوسېدونکي مثبت بدلونونه رامنځته شي. لمر نیازی، ازادي راډیو، پکتیا.
په پکتیا کې مو د بیا رغونې په باب واورېدل. ویل کېږي د یادو پروژو په ترسره کېدو سره د پوهنې، روغتیا، سړکونو بیا ودانولو او ځینو نورو برخو کې تر ډېره ستونزې هوارې سوي دي، خو بیا هم پرمختیایي پروژې د پخوا په نسبت کمې سوي هم دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خبرونه په دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو او دوستانو د لټې پروګرام درو. خو اوس روزمان مراد په سټوډیو کې دی لاندو خبرونه سره.
د کابل امنیتی مسؤلان وایي چې نن له غرمې وروسته په دې مسنګ سیمه کې د پولیسو یو امنیتي پوستې ته څیرمه په چاودنه کې درې پولیس ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې 15 نورې خصوصي امنیتي کمپنۍ منحل کړي او له هغو څخه کابو 1500 میله وسله هم ترلاسه کړې ده. د پکتیکا ولایت په ارګون ولسوالۍ کې نن له غرمې مخکې پنخته کې دوه وسلوال طالبان وشل شوي او څلور تنه نور په ټبي حالت کې نیول شوي دي. د فاریاب په مرکز میمنه کې نن غرمه مهال د یو کس لخوا د لاسي بم په حمله کې د ښوونځي 18 تنه زده کوونکي ټپیان شول. د مخدرو موادو پر ضد عدلیه او قضایي مرکز وایي چې د نشه یي توکو او الکولي مشروباتو